ولی جانخیل میان ولسوالی های جانخیل و سمکنه بسیار خراب است. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با سالی محمد. سالی باشد. سالی صبح خوش آمده.
دیر مننه ستار پروخت است. ستاری مسید آزادی رادیو اوردونکو ته از ما لخوا سلام. ده خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. ده خبرونه د سر راپور مودا دی چې دفاع وزارت وای د طالبانو لخ په منځي اختلافات څخه په استفاده سره افغان ځواکونه توانیدلی په ګڼ ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپی. نن دوشنبه ده د لندې قوس 28مه د سمبر میاشتې 12مه. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کیږي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړي. په پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د هغوی لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاوو د برابرولو په هدف هڅې تیزې سوي دي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و. افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړي او د دې ډلې پر ضد به پوځي عملیات دوام ولري. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د بچیراګا ملسوالي هغه برخه اوس د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي چې څومره وړاندې پر د داعش بیرغ پورته سوی وو.
هغه ساحه چې مخکې داعش هلته خپل بیرغونه رغولي وو اوس د دولت بیرغ رپیږي او مونږ هلته د دشمن کورونه خلاص کړي او اوس تهدیدات هلته نسته.
د دفاع وزارت د وین مرستیال وایي په پچراګام کې ولسی پاڅونوال هم د داعش پر ضد له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ننګرهار پچراګام کوټ او ځینې نورې ولسوالۍ له څه مودې راهیسې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو شاهدې وې. په پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د هغوی لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاو د برابرولو په هدف هڅې تیزې سوي دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې ډېر کم نجونې ښوونځیو ته ځي او هغه شمیر چې دا مهال زده کړه کوي له زیاتو اسانتیاو بې برخې دي. په همدې حال کې پروند پکتیکا د اورګون ولسوالۍ د احمد آباد د نجونو د ښوونځي لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار پیل سو. د چارواکو په خبره دغه ښوونځی په 40 میلیونه افغانۍ جوړیږي چې ټول اړین ملحقات به ولري. د بغلان د یو ځوان لخوا جوړه سوې کښتۍ پروند د اول وار لپاره د دې ولایت په سیند کې وچلېده. محمد همکر د 6000 افغانۍ په لګښت او د موټر سایکل د یو موټور په واسطه یو درې کسیزه کښتۍ جوړه کړې ده. هغه وایي کو حکومت یې لاسنیوی وکړي غټي کښتۍ هم جوړولی سي.
از دولت
خواسته مو غوښتنې دادی چې امکانات راته برابر کړي څو وکولای سم د ملت لپاره خدمات وکړم. د بغلان چارواکو او اوسیدونکو د دې ځوان د ابتکاراتو هرکلی کړی او والی ورسره ژمنه کړې چې د ابتکاراتو د عملي کولو لپاره به ورته زمینه او اسانتیاوې برابرې کړي. د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و. د امریکا دفاع وزارت وایي ښاغلی کارټر پرون د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د موصول ښار د بیرته نیولو عملیاتو کې پر نورو اقداماتو خبرې وکړې. دواړو مشرانو دغه راز د عراقي حکومت او د کردانو د خودمختار سیمې د محلي حکومت ترمنځ د نږدې همکاری پر اړتیا هم خبرې وکړې. دا په داسل کې د چې د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیانو د موصول په ختیس کې آل نور سیمه ونیوله. د ټوریزم ضد خدماتو قمندان ډګر جنرال عبدالغنی آل سادی پرون ماښام رویټرز ته وویل دغه سیمه یو نیم ساعت مخکې آزاد سوه. تاسو ګورئ چې د سیمې اوسیدونکي زموږ د ځواکونو هرکلی کوي. د داعش وسلوالو د عراق د دریم لوی ښار موصول د بیرته نیولو لپاره روانه جګړه هم د عبادی د حکومت او هم د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یوې حساسې شیبې ته رسېدلې ده. دغه ائتلاف په سوریه کې هم پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د عراق پوځ وایي د موصول یو پر څلورمه برخه یې نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای پر دې نتیجه اخیستنې انتقاد کړی چې ویلی دی روسیې د متحده ایالاتو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ ویلي ډیموکراتان د ایدا په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د ماتې لپاره د وی بلې پلمې په توګه وړاندې کوي.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
فکر کوم دا د خندا وړ مساله ده. زما په فکر دا یو بل پلمه ده. زور باندې باور نه کوم. زه نه پوهیږم چې ولې دې نتیجې ته رسیدلې دي. تاسو پوهیږئ چې هغوی هر اونۍ د هر څه په اړه خبرې کړې دي. دا یو نوې پلمه ده. موږ په انتخاباتي کالجونو کې یو هر اړخیزه او ستره کامیابی درلوده. منتخب ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه چې د روسیې د انټرنیټي بریدونو په اړه باید ژور تحقیقات وسي غوښتنې زیاتې سوي دي. تر دې دوی ورځې وړاندې د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وویل سول چې دوی زیات باور لري چې روسي هکرانو نه یوازې د امریکا د ډیموکرات ګوند سازمانونه او مشران په نښه کړي، بلکې په خپله میرمن هیلری کلینټن ته یې هم ضربه رسولې ده. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې دا ادعا بی اساسه بللې او ویلي دي چې دا د ډیموکراتانو یو بل پلمه ده چې دوی ورباندې باور نه لري. بشری مرستندویو ډلو او د ایتالیا ساحلي ساتونکو په مدیترانه سمندرګي کې څه د پاسه 1100 کډوال او پناه غوښتون کې ژغورلې دي. دوی په رابړی او د لرګیو په کښتیو کې سپاره و. په همدې حال کې د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي چې ژغورونکو د پرونیو عملیاتو په لړ کې شپږ مړي هم موندلې دي. دا چې دغه پناه غوښتون کې د کومو هیوادونو دي په دې اړه جزئیات نه دي ورکول سوي. د اروپایي ټولنې د قاچاق ضد ماموریت یوې کښتۍ هم د کډوالو د ژغورلو په دې عملیاتو کې برخه درلوده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي یوازې په 2018 میلادي کال په مدیترانه سمندرګي کې 4015 کسان چې غوښتل یې اروپا ته ځانونه ورسوي ډوب سوي دي. د رومانیا د پارلماني انتخاباتو وروستۍ پایلې ښیي چې د دې هېواد سوسیال ډیموکرات ګوند اکثریت رایې ګټلې دي. د دغه ګوند مشر لیفو دراګیا یو کنفرانس ته وویل په انتخاباتو کې کارول سوي رایې په څرګنده د رومانیا د خلکو نظر څرګندوي. هر څوک چې دغه انتخابات وګټي هیڅوک به یې پر بریا شک ونه کړي. په رومانیا کې تیر کال په یوه نایټ کلب کې د اور لګېدو له پیښې وروسته د قهرجنو مظاهرو په نتیجه کې د دې هېواد حکومت ړنګ سو. د اور لګېدنې په هغه پیښه کې 4 کسان مړه سوي وه. د رومانیا د سوسیال ډیموکرات ګوند په پرونی انتخاباتو کې 45 په سولې کې رای ګټلې دي او له مرکزی شیارخي ګوند ملي لیبرال څخه مخکې دی. رومانیا چې د اوسیدونکو شمیر یې 900 میلیونو ته رسیږي د اروپایي ټولنې له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي. ویل کیږي په دغه هیواد کې اداري فساد هم زیات دی. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی اته بجي او اته د خیسوي. په راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان د وضعیت د شکېدو په وړاندې لوی خنډ گاونډي هیوادونه دي.
که دوی د دغه دهشتګرو نه دفاع ونه کړي موږ کولی شو چې په یو هفته کې د افغانستان وضعیت تغییر ورکړو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي په عامو بازارونو کې د پوځي دریشیو خرڅلاو ناامني او جرمونه زیات کړي.
په دې وسیله باندې غله ډاکوان کوتا طریق محلي زورواکي پلار نیونه کې د خلکو د کور په پښور او تعالا کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي.
داسې اوازې دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ننګرهار ته ځي. د اوازې څومره سمې دي په همدې خبرونه کې درته وایو. په بلوچستان ایالت کې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د ډلو مشرانو ویلي په دغه ایالت کې د بشري حقوقو پر خلاف عملیات روان دي.
پاکستان کې دا ټیم د هیومن رائټس وایلیشن په حواله باندې ډېر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې.
په یو راپور کې اوري د نړۍ په یو راپور کې اوري چې د کوردانو یوې ډلې په ترکیه کې د یک شنبې شپې د حملو مسولیت واخیست. د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان په باب چاپ شوو لیکونو ته هم کتنه کوو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه په استفادې سره افغان ځواکونه توانېدلي په ګڼو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي. د دفاع وزارت مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې په ختیځ کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده او په بادغیس کې د وسلوالو څو تنه قمندانان نیولي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان راپیژني ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دوی عملیات روان دي او دومره تلفات نه دي وراوښتي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو خپلمنځي اختلافات د هغوی د مالي منابعو کمښت او د سیمې سیاسي تحولات د دې سبب شوي دي چې دا ډله د جګړې په ډګر کې په بېساري ډول وځپل شي. دفاع د وزارت مرستیال وایي جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د شفق دوه په نامه پوځي عملیات لوګر، پکتیکا، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو ته هم غځېدلي او په تېرو 44 ساعتونو کې د دولت دېرش وسلوال مخالفان په ځمکنیو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خاغلی رادمنش ویل د سیمې استخبارات لا هم د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او که دا ملاتړ نه وي د ده په خبره افغان ځواکونه به په کم وخت کې د هیواد امنیتي وضعیت بدل کړي.
که هغه هیوادونه چې د مونږ د همسایګانو په جمله کې دي که دوی د دغه دهشتګرونه دفاع ونه کړي مونږ کولی شو سی پی او هفته کې د افغانستان وضعیت تغییر ورکو. اما متاسفانه سه زمون گاوندیان استخباراتی فارمول او په استخباراتی لوبه کې اخته دي.
جنرال رادمنش زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د جګړو شدت او د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونو ته په پام سره له ځانګړو او کمانډو ځواکونو زیاته استفاده کېده چې د نوموړي په خبره اوس دا وضعیت بدل شوی دی او روان پوځي عملیات تر ډیره حده د ملي پوځ سرتیري پر مخ وړي.
دوی کولای سي چې د خپل قطعاتو کې تعلیم و تربیه او خپل وسایل ورسیږي او خپل آمادگی د نور قطعاتو په حمایت باندې وظایف سرته ورسی.
دفاع وزارت وایي په بادغیس او غزنی کې ځینې مهمې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له موجودیت تصفیه شوي او په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش پټنځایونه او د فعالیت مهمې سیمې د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته پرېوتې دي. افغان امنیتي ارګانونه په داسې وخت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د شدت او پراخوالي خبره کوي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو موضوع هم ګرمه شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی له یو شمېر طالب مشرانو سره د سولې د خبرو په خاطر تماس لري او په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته به زمینه برابره شي. خلانګوار ژورنال وبپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو په حواله ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي بلکې د وسلوال فعالیت د دوام لپاره بل نورو ډلو په خاصه توګه له القاعده شبکې سره اړیکه پراخه کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتو څخه په استفادې افغان ځواکونه توانېدلي په ګڼو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان وځپي او په ختیځ کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. په وروستیو کې ننګرهار ولایت د داعش ډلې د تحرکاتو شاهد و چې د شخړو له کبله یې د دې ولایت څو ولسوالۍ نامنستولې. د ناامنیو د اندېښنو په لړ کې د ننګرهار اوسېدونکي وایي په عامه د پوځي دریشیو پلور په دغه ولایت کې ناامني او جرمونه زیات کړي دي. تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو حکومت نه غواړي چې په آزاد توګه د پوځي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپو او مدني فعال محمد انور سلطانی وویل
په دې وسیله باندې غله، ډاکوان، کوتا طریق، محلي زورواکي، پلار نیونه کې د خلکو د کور په پښور او تعالی کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې استفاده کوي. همدغه وجه ده چې اکثر افات راځي چې پولیس راغلي بهګه اغلا وکړه او یا اردو والا راغلي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولاز مری وایي د دولت وسلوال مخالفین هم له همدغه لباسونو څخه په ګټې اخیستنې سره وخت نا وخت نامنی را منځته کوي.
د مختلفو جزتامونو لباسونه ننګرهار او نورو ولایتو کې خرڅیږي او دښمن هم د مختلفو تکتیکونو او په مختلفو زمانونو کې د خپل نفع لپاره استفاده کوي. په دغه لباس کې ترور هم کیږي، اختطاف هم کیږي، انتحار هم کیږي، انفجار هم کیږي، نامنی را منځته کیږي او دا د خلکو د تشویش وړ خبره ده. حکومت په دغه برخه کې دغه د نظامی لباسونو د خرڅولو مخنیوی باید په جدي توګه باندې وکړي.
خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطاوله خوګیاڼی وایي چې په بازار کې خیاطان یوازې هغه خلکو ته لباسونه ګنډي چې نظامی هویت یې تثبیت کړي.
کچری دوسرا فل دیدن دی کارت او د ماش کارت شتونونه لري او د پاره هیڅ کله دوی یونیفورم نه جوړوي د دوی په اړه هم کشف ارګانزم کار کوي هغه خیاطان چې دوی خپل سری یونیفورم چاته وګنډي هغه سره قانون چلند سره کی
سره لدی چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ټول ولایتونو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې په شخصي توګه دي د پوزي او پولیسي لباسونو د ګنډلو او خرڅولو مخه ونیول شي کله هم په ننګرهار کې خیاطان په آزاد توګه پوځي او پولیسي لباسونه ګنډي او خرڅوي
آزادۍ رادیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
ځینی باوري سرچینې وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتووالی روان دی دغه سرچینې وایي دا سرکل کې چې ښاغلی حکمتیار شي ننګرهار ولایت ته ولاړ سي په همدې حال کې د ځوانو فعالانو ډلې د حکمتیار د راتګ مخالفت کړی دی شاه محمود شینواری نور حال رکوي شینواری صاحب سهار په خیر څومره دقیق دي دغه خبرونه اوازې چې ګواکې ګلبدین حکمتیار ننګرهار ته روان دی
د دې ځکمن سالي سب لکه څنګه چې دا ونه کله تقریبا دوه نه وړاندې مقابله هم یو پلاو راغلی چې هغه کې حکومت ته ځي غیر د دې نور هغه مهم کسان هغه دې ته د ننګرهار لوالي سره ناس هم کړی و د ولایت د ننګرهار ولایت مقام یو باوري سرچینې چې هغه ازادي راځي ته ویل دي د دې لپاره یو کمیټه هم ټاکل شوې ده د دغه پلاوي لخوانه ننګرهار کې زه هم انتخاب شوې ده اوس د هغه ځای د تعمیراتي رغونې باندې کار روان دی او دې په وینا کې ممکن نږدې راتلونکي کې چې هغه به درې څلورونه په موده کې اوسي اسلامي مشر حکومت ته به ننګرهار کې راښکاره شي او ایته موږ فکر کوو چې دا په دې ولایت کې پاتې کیږي دا چې هم ویل کېږي چې د ستاسو په مالي مسکې چې ورغنیزي کسانو لږ د نظم کسان لا هم ننګرهار راغلي دي او هغه هغه ترتیبات باندې ترتیبات یې روان کړي دي او تاسو د ناست او د غونډې لپاره او د اوسېدو لپاره هغه ځایونه چې هغه ورغی
بل شنور صاحب څو ویل کېږي چې ګلبدین حکمتیار به یوازې هلته میشت وي که تر څنګ به سیاسي فعالیت هم پیلوي
د هغه راتګ په اړه مختلف نظرونه دي چې یو شمېر ځوانانو کته هم هغه په ټولنیز میډیا کې او د مخالفت ښکاره کړی دي خو نور بیا ګڼ شمېر خلک د هغه راتګ یو نیک او په دې باور دي چې همدغه موسم کې ننګرهار د لغمان د کونه د انتخابي ولایتونو کې اکثره یا طالبان دي یا په نور وسوال مخالفینو ډلې کې دي هغه کسان چې په خپل ځای سره تړاو درلودي ډېر خلک بیا په دې باور دي چې ممکن د پټیاد راتګ سره هغه وسوال مخالفت نه لاس واخلي او د هواد آبادی او سود په اړه راغون شي او امر نه ویل کېږي چې کله چې موږ د هغه ولی د خلکو سیمان کې چې د دې پروګرام باندې عامي یوازې د حزب ګوند پورې متعلق نه وي ځکه چې ویل کېږي چې حکومت ته دا شته هم پیښې چې یوازې د حزب سره برابر نه کوي ولی هر هغه څوک چې وګړي هغه هر ډلې پورې وي د هواد آبادی لپاره باغو سره ناس کې او د سولې په هغه راغون دی او هغه باوري سرچینې چې کوم معلومات شریک کړي دي نو حکومت یې هم دا ډول کوي چې لمنه کار چې هغه په دې سیمه کې کوي هغه خلک چې د سولې لوال لپاره راغونډي
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې ومردل چې ځینی باوري سرچینې وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دراتګ لپاره په ننګرهار کې چمتووالی روان دی د کندهار شهر ځینو اوسیدونکو یو بیا شکایت کړی چې د کورنۍ غړي په رڼا ورځ په تورو شیشو لرونکو موټرو کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول کیږي دغه تښتونکي څوک دي دولتي چارواکي اختطافچیان که نورې جنایتکارې ډلې صادق رښتینی نور حال راکوي چې له کندهار راسره دی رښتینی صاحب داسې راپورونه دي چې دغه کسان موټرو ته خېژول کېږي بیا یې په میاشتو میاشتو درک نه لګېږي څه ویل کېږي چې عاملان څوک دي
بلې سړی صاحب تاسو اورېدونکو سهار نیکمرغه دا درېم ځل دی چې د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسېدونکي د خپل خپلوانو او د کورنۍ د لوکسو غوړو د پیدا کولو په هدف د ولایتي چارواکو مرسته غواړي په دې اړه په سیزن د کندهار د دان او لی ولی اوسېدونکو د خپلو رکسو خپلوانو د پیدا کېدو په هدف د کندهار د والي د مرستیال سره کتلي دي او له هغه څخه یې غوښتي چې د دوی د ورکسو قربانیانو په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. لکه تاسو یادونه وکړه، دوی وایي چې اولادونه د چونګ شو لرونکو موټر چلوونکو لخوا پورته کېږي او بیا وروسته د میاشتو تېرېدو وروسته هېڅ احوال نه وي. په دې اړه به د یوه پلار او یوې مور خبرې واورو. چارواکی همیشه چې کله د خلکو غوښتنه اوري دوی ته ډاډ ورکوي چې په دې اړه لامتی افزو او نور امنیتی مسلمین سره خبرې کوي. خو دغه شکایتونه له ډېره وخته کېږي او په شخصي کامو کې د ټولو ایندارو موټر لرونکو وسلوال خلک نامعلوم ځای ته وړي چې د میاشت میاشت تېرېدو وروسته د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه کېږي. د دغه پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او هېڅوک هم نه پوهېږي چې د دې پیښو تر شا د چا لاس دی.
ډېره مننه صادق رښتینی وو په کندهار کې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 40 دقیقې سوې. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
نور احمد احمدی له کندهار په خپل پیغام کې لیکلي، د افغان سوداګرو او بډای خلکو څخه هیله کوم چې له پاکستانه لرسنو شو کورنیو او داخلي بي ځای شو سره مرسته وکړي. نور احمد احمدی په خپل پیغام کې لیکلي، د سولې هر ډول هڅه مقتدی منلو وړ ده، هغه کې د پګواش اداري لخوا وي او کې د نور مؤسسو لخوا. مصطفی لسوبله، زنه وسلولو طالبانو څخه غواړم چې د خدای په خاطر له افغان حکومت سره سوله وکړي. یوسف احمدی له خوست څخه، لولو طالبانو څخه مدا غوښتنه ده چې د سولې لار خپل کړي او له جنگونو څخه د لاس واخلي. حاجی شمس الحق له هلمند له طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د خدای په خاطر د میلاد په مناسبت د سولې خبري ومني، ځکه چې افغانان نور ستړي دي. سعاد محمد د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه، د جنگ له ټولو غاړو څخه غواړم چې د ژمي په دې ساړه موسم کې د ملکی خلکو کورونه د سفر په توګه ونه کاروي. شفی جان زدران لیکلی، هر افغان باید افغانستان ته د سولې راوړلو کوښښ وکړي نه د جنگ. زلمی شیرزاد له خوستنه، خوستا انتقالیدونکی برق ډیر په ورو روان دی، باید چې کارونه چټک شي. بل اوریدونکی لیکلی، د کندهار ولایت اوسیدونکي د برق د نشتون له امله سخت شپې تیروي. کلونه کېږي د برېښنا د ورکولو ژمنه کېږي خو عملي کېږي نه. ډاکټر عتیق الله صادق لیکلی، په خوست کې سړکونه ډیر تخریب شوي دي، باید مرکزی حکومت جوړونې ته پاملرنه وکړي. سید جواد علی له میدان وردګ نه، د سړکونو د خرابولو علتونه دوه دي، رشوت او بل د فوایدامي وزارت او د فاروالګانو نه پاملرنه. عادل تنها له کندهار، خدای دې وکړي چې دا روانه غونډه افغانستان ته د سولې دراتک سبب شي. او محمد قاسم زوک له هلمند ولایت څخه، امریکا باید اول د افغانستان هوایي ځواک سنبال کړي، ځکه د تروریستي ډلو په وړاندې هوایي ځواک ډېر ښه عملیات کولای شي.
مرزی احمد زی ستاسو زینی اسمی سونه ولوستل. نوریس نوری نړیوال خبرونی او رسپانی لوستی غورچانی وړاندې کوي.
امریکایي د هیل ورسپانه له افغان طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا د رول په اړه تسرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، وسلوالو طالبانو چې د افغانستان د خاورې یوه زیاته برخه لاندې کړې، د کابل تر 320 کیلومتر پورې ځان رسولی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش هم له ختیځ څخه سر راپورته کړی او افغان امنیتي ځواکونه هم په څو جبهو کې کمزوري جګړه مخته وړي. دغې جګړې امریکایي ځواکونه اړ کړي چې بیرته محاربې ته مخه کړي او متحده ایالات هم له افغانستان د وتلو لاره نه ویني. د هیل ورسپانې په وینا، اوس چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي ادارې په جوړولو کار کوي، د دې وخت را رسېدلی چې متحده ایالات پر خپل ستراتیژۍ غور وکړي. جګړه او پوځي عملیات په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوه اغیزمنه حل لاره نه ده، بلکې سولې ته رسېدل د خبرو او روغې جوړې له لارې ممکن دی. د هیل ورسپانه وړاندې لیکي، دغه هدف ته د رسیدو لپاره متحدو ایالاتونو ته پکار ده چې د افغانستان له حکومت او سیمه ییزو متحدینو سره کار وکړي چې د طالبانو مشران وهڅوي چې د خبرو د میز تر شا کښېني، شخړې پای ته ورسوي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان سره د سولې خبري وکړي. بزنس ستاندرد انټرنیټي خبرونې تر دې سرلیک لاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچنو اړیکو ته کتنه کړې او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د څرګندونو په حواله لیکي چې ویلي دي اسلام آباد هڅه کوي چې له افغانستان سره د سولې خبري وکړي، خو دا د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان دننه یو شمېر عناصر نه غواړي چې دغه خبري وشي. د په وینا د هغه عناصر دي چې د پاکستان د رول په اړه شکونه زیاتوي. عزیز په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان د استخباراتو اداره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو مخه نیسي. د هغه په وینا همدغې ادارې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په اعلانولو سره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د دوهم دور خبرې لغوه کړې. سرتاج عزیز د خبرونې ته ویلي چې پاکستان هڅه کړې چې له افغانستان سره د خبرو پروسه جاري وساتي، خو د پاکستان پر ضد د یو شمېر افغان سیاستوالو غندونکې ویناوو پر دغې فضا منفي اغېز کړی دی.
په کونړ کې ګڼ ځوانان او نجونې وتوانېدل د روزنیزو دورو تر بشپړولو وروسته د کسبونو خاوندان سي. فارغ سوي کسان وایي تر دې وروسته به هڅه کوي په اقتصادي لحاظ ځانونه او خپلې کورنۍ بسیا کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
اجمل په دواړو پخو معلول دی او د موبایل جوړونې له کورس فارغ شوی. وایي پخوا به یې په کور او ټولنه کې خلکو ویل چې دی د ټولنې بار دی او هیڅ نشي کولی. خپله به هم د یادو خبرو په اورېدو ځورېده، خو اوس چې د موبایل جوړولو کسب زده کړ په ځان باوري شوی دی.
کار مې یاد کړی دی انشاءالله خپله لاره په شمه جوړولی شي. خلکو ته به لږ دغه کار کېدو چې دا به کار یا وشي کولی یا به نشي کولی، خو زه اوس انشاءالله دکان ته مې راځه، دکان جوړوم. اوس داسې مالکه روغ انسان دی نور کسان په شان.
دوه تنه مېرمنې چې په یاد شپږ میاشتني کورس کی د خیاطۍ زده کړه کړې وایي.
سبا ګل ما خیاطۍ ویل او خاصم په زده کړه له خو تاغم په یو مهارت په یو سم زده کړه چې څه څنګه دغه د هغه کوم له تند دغه د سره کړې.
نو می پیدا دې د کونړ ولایت د سیدن کې او دې کورس کې مونږ ډیر زیات زده کړې وکړې. د خیاطۍ می زده کړه او د آینده کې به مونږ وکولې چې نو شاګردان وروزو او نو شاګردان ته زده کړو.
په کونړ کې د شهیدانو معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادۍ راډیو ته وویل له یاد شپږ میاشتني کورس څخه یو سل او پنځوس کسان فارغ شوي چې څلوېښت مېرمنې هم پکې شاملې دي.
د حرفوي زده کړو نه یو سل او پنځوس نفر فارغ شول چې دغه زده کړې د جوزا په اول باندې شروع شوې وي او د عقرب په دیرشمه نیټه باندې پای ته ورسېدلې. دا د وزارت کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو د انکشافي بودیجې د خوانه کونړ ولایت ته دا سهم ورکړل شوی. ټول لګښت د دغه پروژې پنځه میلیونه او پنځه لکه افغانۍ وي. عمر اجتماعي شهدا او معلولینو ریاست د حرفوي زده کړو د مدیریت د خوانه مخ ته وړل کېدله.
په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال د حرفوي زده کړو د پاره په شیګل ولسوالۍ کې د کونړ د رغونې په نوم یو مرکز موجود و چې په یاد مرکز کې د ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ له څلورو زرو زیاتو ځوانانو حرفوي زده کړې ترلاسه او اوس د هیواد په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي.
په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د ډلو مشرانو ویلي په دغه حالت کې د بشري حقوقو پر خلاف عملیات روان دي، خو حکومت چوپه خوله دی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر اهتمام لاندې په کوټه کې یو غونډه ته وینا کوونکو وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسي وکشنوي صوبو ته بیا په خاص توګه د بلوچستان و خلکو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه دی ورکول سوی او چې کم خلک دا غوښتلو خبره کوي نو واغه ته د غداري لقب ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانوندان اغا اشرف شاه اډوکیټ نور حال څه داسې بیان کړی.
پاکستان کې دا ټیم د ہیومن رائټس وایلیشن په حوالہ باندې ډیر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې اور په ټول پاکستان کې، بلکې مجدا وینا کو چې په سند کې د حالات دی په شمول کراچی اور پکی پی کے کې مستی سے حالات ول دل چې پلکو کسان دو میاشت په درې میاشت کې د خپل علاقو سره یو ستر سور کورونه قرآن سو دغه رنگ بلوچستان کې په اواران اور په کولو اور په دا ډیره بوکتی سوی علاقے خر تقریبا ډیر خلق دا ځای یا خونو دا ټیم نو ځای وتللی دي چې نه ترقی ست نه دوی د معاشي مسلو سم دوی پریشانیا نه دي پر دویم دا دي چې ډیر خلق شې دي دا ټیم ځوانان خصوصا طالب علم شې دي دا ټیم غیب دي
پر دې محل د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ تور ولګوي چې د عسکري ادارو له لوري لا اوسم د سیاسي کارکونکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده
دلته تقریبا بلوچ پولیټیکل ورکرز مسنګ عمل جاری دی ماورای عدالت قتل هم جاری دی دا وایس فار بلوچ مسنګ پرسن پروټیسټ را روان دی دا باوجود هم نه ګورنمنټ دا کې مخلص دی 3750 مسنګ پرسن کیس رجسٹر دے دا علاوہ 1250 کسان مطلب ڈیتھ باڈیز ریکور ہو سولے دی
پر دے محال دا بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء اللہ زیری پا خپل پیغام کی ویلی دی چی پا کم ٹولنے کی انصاف نوی نو حالت دا بشری حقوق تحفظ یقینی نسی کے دلائی زکہ چی دا ٹولنے جو ستونزو یو لوی حلات دا بشری حقوق سخا سرغڑوانا ہم دا خود بلوچستان حکومت دا بشری حقوق دا یقینی کول لپارا ٹول گامونا پورتہ کڑی دی
د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړي
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
شاعر بلبل خاوري خپل پنځه غزلونه تیر شپه په هغه مشاعره کې وورول چې په خوب یې لیدا
دا تم ماوین لومړی مرستیال په جالکاری سره د حکومت سل میلیونه ډالر ایستلی دي څو سره وکړو
د خائنانو د دوسیو څېړلو په چارو کې به د ما حقوقي مشاور شي
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي.
اته نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیت مهمې سیمې تصفیه کړي او د دې ډلې پر ضد به پوځي عملیات دوام ولري. پکتیکا کې د نجونو د تعلیم او د حقوقو لپاره د لازمو تعلیمي اسانتیاو د برابرولو په هدف هڅې تیزې شوې. د بغلان یو ځوان لخوا جوړ شوې کښتۍ پرون د اول وار لپاره د دې ولایت په سیند کې وچلېده. د موسول ښار د بیرته نیولو لپاره روان عملیات د عراق له صدر اعظم او نورو مقاماتو سره د امریکا د دفاع د وزیر آشتون کارټر د خبرو د اجنډا په سر کې شامله موضوع و. امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا CIA پر دې نتیجه اخیستنې انتقاد کړی چې ویلي دي روسیې د متحده ایالاتونو په انتخابات کې لاسوهنه کړې ده. بشری مرستندویو ډلو او د ایټالیا ساحلي ساتونکو په مدیترانې سمندرګي کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي ژغورلي دي. او د رومانیا د پارلماني انتخاباتو وروستۍ پایلې ښیي چې د دې هېواد سوسیال ډیموکرات ګوند اکثریت رای ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په افغانستان کې د روسیې سفیر دامنی چې هیواد له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او ټینګار کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښمن دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان مشرانو جرګې په افغانستان کې د روسیې سفیر ور وغوښت چې له طالبانو سره د روسیې د اړیکو او ګډو ګټو په اړه وضاحت ورکړي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتیسکی د شنبه په ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون په ناسته کې په ټینګار سره وویل چې هیواد په افغانستان کې د طالبانو پر مټ د داعش د ډلې ځپل غواړي او دا په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د ګډو ګټو او یا د طالبانو د تمویلولو او تجهیزولو معنا نه لري.
له طالبانو سره زموږ د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسیې اتباع او خوندیتوب او د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول دي. د افغانستان لپاره نظامی حل لاره نشته.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د انادولو په نامه له یوې ترکي ورځپاڼې سره د مرکې پر مهال ویلي وو چې روسیه په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره له طالبانو سره ګډې ګټې لري، په افغانستان کې یې یو لړ غبرګونونه راوپارول. بلخوا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ځواکونو عمومي قماندان له طالبانو سره د ایران او روسیې له نږدېوالي افغانستان ته خبر ورکړی و. له دغو اندېښنو وروسته افغانستان په دې برخه کې له روسیې څخه د وضاحت غوښتونکی شو. د مشرانو جرګې په اندېښنو سربېره د ولسی جرګې یو غړی ذکریا سودا د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې لرل د افغانستان پر وړاندې د تروریستي هڅو نښه ګڼي.
تامین رابطه با گروه طالبا چند پیامد خواهد داشت. اولی
له طالبانو سره د روسیې اړیکې څو پایلې لرلې شي. یوه دا چې د افغانستان له خبرتیا پرته له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیول چې روسیا له داعش څخه اندېښنه لري، بل دا چې د طالبانو له یوې ډلې سره د روسیې اړیکې دا ښیي چې روسیې افغانستان ته د یو خپلواک هیواد په توګه نه دي لیدلی.
همدارنګه د ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا وایي دا چې روسیه له طالبانو سره اړیکې لري او تمویلوي یې دا بل اندېښنه ده چې افغانستان به د سیمې او له سیمې څخه بهر د ځینو هیوادونو ترمنځ د جنګ په میدان واړوي. د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی وایي
او دغو ډیپلوماټانو پرولس سطح باندې د افغانستان د خلکو د قاتلینو سره د افغانستان د خلکو د مجرمینو سره چې په میلیونونو افغانان یې قطع کاودر په دره کړي دي او روسان او ایرانیان په ډېره بې شرمي متاسفانه د دوی سره د اړیکو ساتل قاعدوي.
ایوبی وایي روسیا طالبانو ته د ایران او تاجکستان له لارې وسلې لیږي او په افغانستان کې تمویلوي، خو په افغانستان کې د روسیې سفیر د مشرانو جرګې په کمیسیون کې تاکید وکړ چې هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هڅې کوي او غواړي چې طالبان له افغانستان سره د سولې پروسې ته وهڅوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبریاست. انګلیسی څیړونکو یوه نوې ماده اختراع کړې چې کولی شي بیټری په هر ځل چارج لا پیاوړی کړي او لا ډېره انرژي تولید کړي. دې نوې اختراع د لپټاپونو، موبایلونو او ټابلیټونو د چارج کېدو وخت څو ثانیو ته رالنډ کړی دی. د بریتانیا د انډیپینډنټ ورځپاڼې د راپور له مخې دا ماده چې د بریتانیا د سیری او بریسټول پوهنتونونو د څیړونکو په مرسته جوړه شوې د بیټریو قدرت په حیرانوونکي ډول زیاتوي. دا نوې ماده له یو خاص ډول پولیمر څخه جوړه شوې ده. د هغې اختراع کوونکي وایي چې په راتلونکي وخت کې کېدای شي له دې مادې څخه په برقي یا الکترونیکي موټرو کې هم کار واخیستل شي. دوی وایي هغه برقي موټر چې اوس په یو وار چارج شاوخوا 4-5 کیلومتره مزل کولی شي په نوې شیوه یا ټکنالوژۍ به د دې 8 برابره یعنی 6-6.5 کیلومتره مزل کولی شي.
اسمت سروان له ساينسي پرمختګونو خبر کړلو. د ورکو دوستانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې اوري چې د کوردانو د پی کی کی د لیوې څنګه په استنبول کې د یک شنبه شپې د 14 مسولیت پر غاړه واخیست. په دغه 14 کې چې د فوټبال یو سټډیوم ته نږدې وسوي 38 کسان وژل سوي او 350 ډیر نور ټپیان سوي دي. د ترکیه پاوز خبرداري ورکړی دی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله له رضوان مراد ناوري.
ٹی آئی کے یا د کردستان د آزادې بازانو ډلې په استنبول کې د یکشنبه د شپې د 14 مسؤلیت پر غاړه واخیست. د کرد وسلوالو د ډلې تر دې مخکې په ترکیه کې د یو شمېر نورو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په ترکیه کې دا خونړۍ 14 په داسې حال کې شوې چې دا هیواد لا د روان میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا له شوک څخه نه دی وتلی. د استنبول د یکشنبه د شپې 14 د وډافون لوبغالي ته نږدې وشوې او ګمان کېږي چې هدف ترکیه پولیسو. لومړی 14 له لوبغالي د باندې یو موټر په واسطه وشو، ورسته بیا یو ځانوژن کې لوبغالي ته نږدې په یو پارک کې دوهمه 14 وکړه. د کردستان د ازادۍ د بازانو په نامه د کردانو د ډلې په انقره کې هم د بمی حملې مسؤلیت چې 10 کسان پکې وشل شوي وو پر غاړه اخیستی وو. دا ډله د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ده چې د ترکیې په شمال ختیځ کورد میشتو سیمو کې د 100 لسیزو په ترڅ کې زیات بریدونه کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د یکشنبه د شپې په 14 کې له ټپي شو کسانو یې کتنه کوله، ژمنه وکړه چې د تروریزم تر ختمولو پورې به د هغې پر ضد د ترکیې د حکومت مبارزه دوام وکړي. دغه راز د ترکیې د کورنیو چارو وزیر هم ګواښ کړی دی چې ژر وي او که ناوخته خو د دې برید غچ به هرومرو اخلي.
کله چې به میاشت پوره نه و، دوه ورځې درې ورځې مخکې د میاشت نه به اول زنګ راته راووهه کرایه راولیږه.
کوټې کې چې موږ سکونت کول اوسېدلو، هغې کوټې کې آشپزخانه جوړه کړې وه، لکه تندوري ورکې لګوله او که نه ډوډۍ همالته پخوله ورکې.
د کور کلی خبرونه د چهارشنبه په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې او د پنځشنبه په ورځ د 2 بجو په خبرونه کې لا آزادۍ رادیو څخه اوریدل شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو برلې وسی د دې بیا هم تاسو ورک شوی عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی د دې په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. که تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. یو وار بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي ځوروي او بې ځایه دوی ته تلیفونونه کوي هیله کوو چې پرېږدي زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واغیاست. ګران دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو تلیفون کړی دی او د دوی په اړه معلومات لري. د پروګرام په پیل کې باغ یو تلیفوني پیغام تاسو ته درواورو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډېر کسان دوی ته بې ځایه تلیفون نه کوي. نو بیا هم له دغو کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدئ، بې ځایه تلیفونونه ورته مه کوئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. اوس به هغه تلیفوني پیغام راواخلو چې له فرا نه د بالا بلوک له ولسوالۍ نه حاجي جان آغا موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یوه ګونګي په هکله معلومات لري. د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
د فرا د بالا بلوک د فرا رود د ولسوالۍ د سیازنګل د کلي هم حاجي جان آغا نوم یې زما. دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میانکاته سړی دی، په ژبه ګونګ دی، په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د تلیفون شماره مې په ابل پیغام کې په دې ونه ویله چې موږ خلک په عذابوي، اټکوي، زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه پسنګ کړو. دغه چې د هر سړی دی، دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د تلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دې راشي، د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سرایچو اوالا، بس د دغه سرایچو ته ګر شناخته خلک دي ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته سیازنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګ په لاس ورکول کېږي. نو د تلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي، موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي. 0888333 0 8 3 9 پدغه شماره 24 ساعت روشانه ده مشته د زنګ وی چې موږ دغه مسلمان په هغه سړی ته پلاس ورکو دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي ګونګ د چار څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی د 15 تر 18 کلونو عمر لري یانکاته سړی دی ژیره هم لري تور ژیره یې ده نو مخته مو ښه الام ومنځ
تلیفوني پیغام مو واورېد یو بل ګران ورور ما ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او هم درازی ویلی دی چې دیو ګونګي په اکله معلومات لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
بل ورځ دلته چې تلیفون وکړی ما څخه موږ یو نفر ورسته چې په ژبه ګونګ دی او په غوږو هم کون دی او د ایران څخه یې را مرز کړی په هرات کې زموږ څخه ورک شوی دی دغه معلومات زه ورکوم تا زما نمبر تلیفون وکړي 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سره یو ځای
ټلیفوني پیغام واورید. اوس به تاسو داسې یو ټلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ورور په نامه د سیف الله له بلوچستان را لګلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې طاهر نومیږي او له ننګرهاره د معلومات لري. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
یو سیف الله خبرې کوم د بلوچستان لاهور ښار نه. نن زما سره یو ملګری دی طرف خانه نیږي د ننګرهار اوسېدونکی دی. تقریبا درې کالونه به ترې شوی دی. څنګه زما حضوري داری شخصي هم نشر شي ضروري را مخې زما ته په دې نمبر ټلیفون وکړي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 تاسیز مونگا گل آزادی راڈیو اس خبری پا آزادی راڈیو کی دیور کشو و عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است که دینن وزید داغ پروگرامو پا آزادی راڈیو کی وانه ورید تاسی کولا شید چی دا آزادی راڈیو انترنتی پانی تلار شی اول تا داغ پروگرام لسار واوری ده مونگ پتا دا www.azadiradio.org گرانو دوستانو وز تاس تا هاگ تلیفونی پیغامون خبرو پا کمو که چی تاسی خبر ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی. راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زما نوم حضرت عمر دی. زما ماما اسدالله په نامه که چا ته پته یې معلومات دي په دغه شمېره دي نما سره تماسونی چې صفر اویا اووه اووه شپږ شپږ دوه دوه یو بیا پنځه روان صفر اویا اووه اووه شپږ شپږ دوه دوه یو تور ودانه خدای تعالی. السلام علیکم. اج کاروان صاحب درزگان ولایت چرشنو دور سوالی به خود نایو سپلین کیم. زما دو دانی خوریان یز این املا و دز دولا پنامه پروش کله سوالی رئیس نظر کسی پروش کله سوالی ده خکر نک پداش کیو نو شن نمبرونه کار کی نه چاته پاتل گیر کار چاته معلوماتی پداش مر زنګ سپر و سلور و دو ات یو یو دو در. السلام علیکم.
راجان دلمند ولایت واشیر د ولسوالی څخه خبره کوم. ما یو ورور ورکتی خان میږي د لاس کال کې چې هیڅ پته مستنسته دا انګوالار کری بار دوه چاوري د موږ پیغام د ازادي صدای له لورې چې د نشر کې د نمبر د مستره تماس کړ کې 0 0 3 2 3 4 5 3 9.
السلام علیکم. زما نوم اختر محمد دی. د بادغیس ولایت نه لوکیسخ د کلی اوسیدونکی یم. زما یو مور و پلار و ورک دي. دا درې میاشتې کېږي. نوم یې اسماعیل خان دی. د مور نوم یې بانو خان دی. که هر څوک یې معلومات لري په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 0 4 0 2 0 5 5 3 3 3.
بل السلام علیکم. زما مرنه سمه کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور محمد کریم نمیږي او سره مې د احمد زید محمد حکیم نمیږي. د 15 کال را په دې خوا د کابل څخه نه د کسي دي د مکتب په لور تللی دي بیا هیڅ ترک نه دی معلوم شوی دې د مړو د ژوندې حال احوال مشنه نو راځه چې تر دې په اړه معلومات وي لطفا په دغه شمیره دې اړیکه راسره ونیسئ 0-3-6-5-6-5 بیا تکراروم 0-3-6-5-6-5 ډېره مننه
السلام علیکم زادل صاحبی زادی را دو کارکون کو اور دن کو دنی کی دی احترامات وړاندې کوم ما اورور په نامه رضا خان پندویش کال کی کی به دارا کرے یاد د اعلان په خپل اور یاد دانی والا نو مهربانی دی کی پداش مار دې زنګ وای پیپر او 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 پینزو ات او او نه یو سلو و سلام په احترام روفیان د خدای غواړم
راج عبدالوحاد دی غزنی ولایت دی اندرو دی ولسوالی دی مزار دی کلی سخه خبره کن ما یو ماما دا دا اشکوی اشکالا کیگی دی محمد کاجم پنامو دا ورکتا پیچا تا فالا معلوماتی مکتب دو شمیره بانده زنگو وگی چپور ناگا اتاتیا دیرس تندو سوا یلیس دیر منانا دا زادی رادو زنده آباد
السلام علیکم زاد السلام علیکم امام ولایت بابا بجو سیدون کہ از ما وی ورود چې مې دې دې نه سکي چې نه درته کوې دي ال چر چې کوله معلومات دې په درس مې دې زنګ وي چې تر اوسه ورته تلوي لاس نه مې وی نه کیا
السلام علیکم خان داود دې د امام ولایت ته ګرم سیل له سوالي نه خروج د سیمه او سیزن د ځان د کلی د مجرور وکړو لري د پیروت په نامه د ښکرن ځان د او د دې د یال ښکار کې د حساب تکلیف لري او درې نه کې چې له کور څخه ورک د هیڅ د برکې نشته که هر مسلمان ورور ته معلوم وي او یا لدل وي یا مړ وي یا ژوند وي یا په خارج کې یا په داخل کې په دغه شمیره د جنگ وي چې پر اویا صفر او سوا ات تلویخ تیسل او تلویخ نسوا ننوی صفر او سوا ات تلویخ تیسل او تلویخ نسوا ننوی یو بل اسمیره دا صفر صفر دنوی یو دیر بر دیر دیر لس نوی یو اتیا صفر صفر دنوی یو دیر بر دیر دیر لس نوی یو اتیا یوروس من نامو که هر مسلمان رود لدل ایوی مسجد بلا اسمیره جنگو یو السلام
السلام علیکم زګ بلابشاه د پچراګم د ولسوالینو د جلال آباد نه خبرې کوم ما یو زوی زرغون شاه په نامم دی معلوم ګلابشاه دی کچې ته چاته څه معلومات دي ما ته په دې لمر می زنګ وای صفر وا صفر بیا وا بیا صفر بیا سالو سالو دوا هات صفر کار چا ما ته دا معلومات راکا چې تاسو په دغه ځای کې زه به 50000 روپۍ په هغه ورکم انعام کې ورکم او سلام طرفدا ګلابشاه آزاده رادو زنده باد
ځان مه الله د مرهار ولایت نه خبرې کوم سم چې دا پیغام د ورکو ځانو پروګرام ته تر کوم چې ما یو ورور دی چې الله په نوم په خبر کې ورک شوی دی درې کال اوسل چې اداره کړي هغه ته د په اړه معلومات یا چې روي نه موږ دې ته د سم سره باندې ځنګ وکړي چې پر اساسیا کری نه وی اته څنګه نه وی نه وی د سنجات نه تکرارم چې پر اساسیا ترینوی اته پینځنوی نوی څو دې په دې نمبر باندې اړیکو نه کاغه پاکستان نوی دغه نمبر سره دې خپلې کوټ ووخه سلام به احترام اجازه راغې زنده باد السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت نه خبر کوم ما یو پیغام د ورکو ازانو پروګرام ته کوم ما یو ورور د ډاکټر الله نوم ده په پېښور کې په پاکستان کې درې کال کې چې د هر چا ته په دې اړه معلومات یې د ټلیفون شمیره زنګ وخی صفر اتاویا درې نوي اته پنځه نوي نوي په دې شمیره کې کاروم صفر اتاویا درې نوي اته پنځه کله پاکستان نه او افغانستان کوډ جوړ سره تل کې نو بیا دې ته زنګ وخی سلام به احترام اده دې راځي
السلام علیکم زما مجان خندار ولایت زما مجان محمد خان او محمد خان خپل نظر ځامن د لالي پهلوان راګا د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ دی دی علي زی د کلی هر څه د دې په اړه معلومات لري ابي خپل نظر راغای دي مهربانی لمخ جزما سره د جوش مې را تاسو ونیسي پر آیا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور جوش مې را جگبه اچي پر آیا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور او سلام ازادي راډیو ډېر مننه
اجیتان احمد د بادغیس ولایت د غورماش د ولسوالۍ د تحقیقاتون د کلی څخه خبره کوم. زما یو لمسی چې نعمت الله نومېږي د ضیاءالحق زوی دی، د کوټې په ښار کې ورک دی، نوموړی د څوارلسو کالو هلک دی. په بایپاس کې د شیرجان اشتاد کې د عشره مبشره مدرسه کې درس وایه. د زیرو په خاطر د شنبې په ورځ چې نن یې اتمه ورځ ده وتلی دی، تر اوسه لا درک دی. که هر چاته د دغه هلک پته وي، هیله ده چې په لاندې نمبرو باندې زنګ ووهي، ډېره مهرباني به مو وي. سپېره کالي اغوستي او سپینه خولۍ پر سر ده. د پلار یې ضیاءالحق نومېږي چې دغه نمبرونه دي 0 8 9 2 8 1 2 2 2 8. زه یې نیکه یم، اجاتا محمد نومېږم. زما نمبر دا دی 0 8 6 3 4 5 4 9 2. او د ماما لمبر یې چې په کوټه کې دی هغه 0 3 0 6 0 1 2 4 5 3. عبدالله جان نومېږي، په بایپاس کې درس وایي. هغه یې ماما دی. که هر چاته پته وي یا موټر وهلی وي یا کم ځای ناجوړی وي، په دغه نمبرو دې زنګ ووهي. که په کوټه کې ماما یې عبدالله جان نومېږي، هلته دی، په عشره مبشره کې درس وایي. او که چیرې افغانستان ته زنګ ووهي، زه اجاتا محمد زما نمبر ته دې زنګ ووهي، یا ضیاءالحق یې پلار دی هغه ته دې زنګ ووهي. ډېره مننه.
زه حاجي مجاور خبر سلام
امر پیغام دادی درستم بلک د کندهار ولایت تسلیم بلک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوه جلله ده تو کال ده نن نه ځنه ده ور نن تر ما چوره کدم زه غونه کاری دي شنه پوښنه پوره نه دي. اجم سجان کال ور ده تو کال تقریبا نن تر ما چوره کدم بس داز ما ته ما رانه شو.
زه محمد هاشم حرکت د هلمند ولایت د مدالی ولسوالۍ څخه مې څنګه درته ولې دی. ما د اکا زوی د محمد نادر په نامه دی چې دا غته زمې میاشت کېږي چې لا درک شوی دی. که هر مسلمان ورور یې په دې اړه معلومات لري چې شعر دی او په دغه شعر دی ما ته زنګ وکړي چې تر اوسه وي ولس اته سو یو اویا اته سو دوه نوي. بیا هم درته وایم چې تر اوسه وي ولس اته سو یو اویا اته سو دوه نوي. السلام.
زه اجي عبدالقیم اسکزی د سپین بولدک سره ساسره په تماس کیم. زما یو بچی وکړي د تنزلو سکالو دی د سلیرو شمیاش نه درک دی. سلیرو شمیاش کیږي نه درک دی. په رنگ سور بخون دی د سپین بولدک د ولسوالۍ دی. هر مسلمان ورور ته افغانستان کې که په پاکستان کې د خدای جل جلاله د رضا د پاره دی زموږ سره په 10 شمیرو باندې تماس ونیسي. صفر اویا تو اویا دیرش یو سلو نور دیرش بلش میاره ده سپر اویا دیرش نسل ویرس انزه سوا اوش بیته بلش میاره ده دیرش بر سپر اوه سوا دو دیرش سپر اویا تش بیته. ده خدای در ازا ده پاره ده ایلانچ ار مسلمان اوریه نجد الله ده پاره بنده اوش میروز مرسر تماس منشی خدای ممالسه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، ښه که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
ځوان اوس می ډیر غریبی دا شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری دا شین خاله اوس می سخت ناچاری دا شین خاله سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑبی پکی نکی هم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑبی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑا میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود